ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بویری او ټکنیکی ملګری اسحاق مرینه کې هلي او سلامونه مني. د سند حکومت د هغه پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې د نظرخانه درخواست ورکړې ده چې پکې د سپریم کورټ لخوا هغه د ډینیل پرل د امریکایي خبریالو د هغه د وجون کې د مبینه وجون کې احمد عمر شیخ د خوشی کولو ویل شوی. دا د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمېر نور مطالب هم لرو خو له ټولو مخکې د شاهین بنیرین خبرونه اورو.
سلام شرم بیره دی وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبریال ډینیل پرل په وجنه محکوم احمد عمر سعید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګنده کړې ده. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي سملې د غړي علي وزیر د مقدمه اورېدنه کړې ده. او برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبریال ډینیل پرل په وجنه محکوم احمد عمر سعید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړې ډېر خواشینی کړې دي چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبریال ډینیل پرل تختونکي وجونکي دي خوشی کړل شي. پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې له تختولو وروسته وجل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او له سره درې نورو تورنو کسانو د خوشی کولو حکم ورکړی دی. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشی شوي کسان په خپل په امریکا کې محاکمه کړي. بل خو د سن صوبایي حکومت ویلي چې د ډینیل پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي سملې د غړي علي وزیر د مقدمه اورېدنه کړې ده. د مقدمه او د هغه د ضمانت د درخواست اورېدنه په زندان دننه وشوه خو عدالت څه پرېکړه ونه کړه او د بلې اورېدنې لپاره یې د فروری 3 نیټه ورکړه. د علي وزیر او د هغه د بندي ملګرو وکیل قادر خان اډوکیټ له اورېدنې وروسته مشال لیډو ته ویلي چې پولیسو نن عدالت ته د سند حکومت د کابینې هغه ثبوتونه هم وړاندې کړه له کومې له امله چې د علي وزیر پر ضد په مقدمه کې د ترهګرۍ دفې شامل کړل شوی وي. د پېښور پولیس وایي چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې وو. پالي وزیر او ملګرو یې د ریاست ضد هلو ځلو تورونه دي او له تېرې یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د خپلو آئینی حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو له القاعده ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه د 2000 کال په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې تړون شوی و چې له مخې د طالبانو لخوا د امنیت ضمانتونو له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې ټاکل شوی و چې د روان 2021 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. او برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برتانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او رواندا څخه پروازونه تړلي دي. د برتانیې د ترانسپورټ وزیر ګراند شیپس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هغه مسافرو ته به برتانیې ته د داخلي اجازه نه ورکوي چې له دغه دریو هیوادونو راتیر شوي وي. برتانوي روغتیایي چارواکي وایي چې د جنوري په 28 په دغه هیواد کې نور 28,680 کسان د کورونا وایرس ځپلي دي او په تیرو 28 ورځو کې 3,299 کسان مړه شوي دي. دا د دې وخت خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د سند حکومت په سپریم کورټ کې د ډینیل پرل د خوشی کولو پر ضد باندې د نظرسانۍ اپیل دایر کړي. همدغه خبره یو کارپو سشي به مخکې کړی و.
د لیگلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورٹ پرې خوځولو نو په هغه نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي.
د پاکستان حکومت وایي د سنت د انتخاباتو لپاره د سرګند رایو په اړه باندې ترمیمي مسوده تیار کړي، خو د اپوزیشن ګوندونو یو مشر احسن اقبال وایي
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
د روتیا نړیوال سازمان یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وایي په پاکستان کې د کرپشن یا درغلۍ کچه لوړه شوې ده. وجه یې څه ده؟
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون هیره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والے خلک دي هغه تاسو سو کلاس نشي وروړي.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. ورزو د خبرونې د سر راپور ته د پاکستان جیو ټلویزیون سه شیبه مخکې خبر ورکړی چې د سند حکومت د امریکایي خبریال ډینیل پل په وجنه کې د تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو پر ضد نن بیا په ستر عدالت کې د نظرسانۍ اپیل دایر کړی او عدالت نه د خپلې پریکړې په اړه د نظرسانۍ درخواست کړی. دا په داسې حال کې ده چې ستر عدالت د سند های کورټ هغه پریکړه برقراره ساتلې وه چې پکې د عمر شیخ او نورو تورونو کسانو د خوشی کولو حکم کړی و. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه پرون له هغه وروسته د دې اپیل په اړه ویلي ول چې د سپریم کورټ درې کسیزې جرګه د پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشي کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند های کورټ هم د احمد عمر شیخ او له ده سره نورو تورونو کسانو د خوشي کولو امر کړی و. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال لیډیو خبریال نیادلی راکړي.
د احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وایي چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصلې رستو نشي کولې چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاټ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسي.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
حقبائی چی جیلر ورتا وائی چی سو پوری ورتا دا سپریم کورٹ حکم نوی تر لاسا شوے دا حقی رستو بائی خوشی کوی او کسن حکومت غواڑی نو پا سپریم جوڈیشل کونسل کی بائی ہوئی.
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دے.
سن حکومت دا امریکائی و جلے شوی جنرلس ڈینیل پل چی دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزت سپریم کورٹ تا تلی وو چی سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا احمد عمر شیخ سر دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کڑے وو. دا سپریم کورٹ دا تازہ فیصلے رستو دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر ناصر حسین شاہ پا خپل بیان کی ویلی چی سن حکومت پا سپریم کورٹ تخواس کوی چی خپل فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. ولی چی دا امریکائی وجلے شوی جنرلس ڈینیل پل پا وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چی پا دغا وجنا کی ککڑ دے. قانون پوہا اقبال شاہ خٹک ہم وی چی دا سن حکومت سرا ہم دغا دا بیا کتنی یو لارشتا چی عدالت تا دا دغا فیصلے پاڑا دا بیا کتنی خواست اوکڑی.
لیگلی پا باندے بل ٹرائل نشی کېدلې پاغه چې سپریم کورٹ پرې خوځولو نو پاغه نه پسته چې کوم دی دا کې دی شي چې ریویو پیټیشن وشي چې را خپل فیصلې د نظر ثانی وکړلې شي نو دا خو سپریم کورٹ کې کېدې شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شي نشي کېدلې او ریویو هم اخ ججانو ته مخې تزي چې چا کړی دا.
جرنالیس اشرف خان چې یاد قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړی سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه گواهان یا ثبوتونه نه دی وړاندې کړی شوی.
پروزیکیوٹر کا یا پروزیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
سنگا چپ پاکستان کی کیگی چ تورن کسان د کمزوری گوال عملا بریشی دلتهم دا سی وشوا د سو کلونو پوری چ پ ہائی کورٹ کے دا قضیہ پرتوا د مختلف وجوہات العملا او اخر چی فیصلہ اوکڑے شوا او ٹرائل عدالت کی چکمی کمزوری یعنی وی ہغا ٹولیخ کارش وی او ججانو ہغا فیصلہ وورا ولا چ پ میرٹوا.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نور وکیل وائی چې د دسمبر په سلی رشتما کال 2006 د سن های کورټ فیصله په دغه سلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیک کنټرول په لیست کې واچولې شي او دوی به په هر پیښې سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانی اورولې وي. خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دائر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2006 کې د سلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخراسي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروسته د دسمبر په 24 کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشي شي. 28 کلنه ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جاټ ټاون پوهنتون کې د پل پروژه په نوم په یو سړنیزا رپورټ کې داوه شوی وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوي. په سړنه کې دا داوه هم شوی وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګواتنامو بي زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سنت انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیمی مسوده تیاره کړې ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمله ترمیم مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سنت کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سنت راتلونکي انتخابات د پټو رایو اچولو پر ځای د ښکاره بوټونو له لارې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو له حکومت د دې ګام مخالفت کړی دی. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د پارلماني چارو سلاکار بابر روان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لاره ونیسي او د دې لپاره یې په عین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمی مسوده تیاره کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپیر ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکارو ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به یې په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکارا ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابر روان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په 13 ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابر روان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر 40 پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولی. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسوده مخالفت کړی دی او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا دا سینٹ انتخابات زکا کول غواڑی چی تاسو دا سی خلق سینٹ تا راوستل غواڑی چی ستاسو دا اسمبلی غڑی ورلا ووٹونا ورکول نواڑی او دا یرا در سرده چی خوپیا ووٹونا با او بیلو. تاسو زکا د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاکار سینیټر جوړول غواړي
کیا آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینیٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں.
د پارلیمان نه د ترمیمی مسوده د منظور کولو لپاره په دریو کې دو برخی اکثریت پکار دی کوم چې واکمن ګوند تحریک انصاف په پارلیمان کې دا محل نه لري. خو که حزب اختلاف ورسره ملګری شي نو بیا حکومت د سینټ د انتخاباتو لپاره دا ترمیمی مسوده د پارلیمان نه منظورولی شي.
اردونکو یو بل سیاسی موضوع تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان د لیل کولو لپاره په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړی. په خبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو ویلي کله بلاول سره په پارلمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریک یې بریالی کېدی شي نو ضرور دی پټاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راوړل شي نو ښایي کامیاب نشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله پراپور کې.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری دے. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28 په غړی خدا بخش کې د خپل مور بنظیر بوټو د 14 تلین په موقع جلسې ته وینا کول پر وخت ویل ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 13 استعفا ورنکړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بوټو زرداری روانه میاش رسنیو ته ویلی د ګوند پارلماني استاذو نه استعفاګانې راغوښتي دي او که ضرورت راپېښ شو نو د اسمبلی نه به استعفاګانې ورکوي. خود جنوری پر درشتما پا لالکانه کی ایوی غونډه تا د وینا پر محل بلاول بوټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپل تګلارې دی بدل کړی او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دی په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړی. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر شپږ 28 په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه باید پی ڈی ایم پر راتلون کې غونډه کې خبرې کوي.
جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات
تر سوچې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی د هغه دغه بیان اوریدلې دي. بلاول وایي چې د پی ڈی ایم مشر ولی بارازي کوي نو زه ورته وایم ک پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را پډاګه کړي. خو موږ له د پی ڈی ایم د راتلون کې غونډه انتظار کول پکار دي او نو موږ چې کله خپل دغه تجهیز وړاندې کړی نو خبرې به پرې کوو او پی ڈی ایم مشر ولې چې څه متفق کا فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي
ډیسایډ کریږي وو آپ کے سب کے سامنے آ جائے گا.
پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پی ڈی ایم چې د نه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشر مولانا فضل الرحمن کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمېر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلی نه د استفاگانو ورکولو دڑکه هم ورکړی دا. دوی غواړي چې عمران خان دی مستعفی شي او په ملک کې د لنوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګینه تپوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استفاگانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بوټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغه غوښتنو حمایت کړو خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه مانا لري؟ نو نو موړې وایي
بلاول بوټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده نو هغه فیصله نه کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبر وشي. نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګرې آئینی لارے اختیار کو آئینی لارے چیدہ نو آغد نو کانفیڈنس کہ چیدہ آغد آپ پر سلک کرے ون آغد اعلان کرے ون آغد آویلی چی نو کانفیڈنس آپشن چیدہ آغا ہم زمانگ ماہ تا پروتیو دا پی ڈی ایم چیدہ پلیٹ پام کا میٹنگ کی گی پاہی چیدہ دا ڈسکس چی وکہ دا پی ڈی ایم دا پلیٹ پام کنسنس اس دا رالل چی نو کانفیڈنس مومن نا چلو منگا لانگ مارچ کو یا بل نو آغا بیا بہتر ہے بھی.
2019 کال په اگست میاش کې د اپوزیشن ګوندونو د سېنات چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی وو. د پاکستان په سېنات کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سېنات کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سېنټرانو شمیره 14 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 14 جوړې ده. خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کی وای ک اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قامی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو خای کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پو قریش خټک وای په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري ک عدم اعتماد راوړل شي نو غني چې ناکامه بشي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د دننه د تبدیلی راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په سند کې حکومت لري په سینټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري نو هغوی نه غواړي چې د سیستم د دې کوم چې دوی په حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره ری چې هغې د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن گوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې للارې په واک کې راغلي دي. خو فوز په سیاست کې د مداخله الزام بی بنیاد غني او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیر ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلي او پټولو لپاره راغون شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري په 28 د اداري فساد په اړه خبرې کړې دي. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 130 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پوښتنو په ګډون له 1400 لارو جاج اخیستی چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عملی ګړندې کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمیرا کوي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1.3 اخیستی دی. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 130 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 111 نمبر راغلی وو. دا چې له اداري فساد د مخنیوي پاړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوې دي.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دی هغه ته اسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دو مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 300 روپے او بل کال شو 300 روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کم خلک دی دا هغه ته دا سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلامآباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې نه هغه بالکل extreme bande en bande di da ri da wasapore consensus needed develop shwi opposition parties che den parliament ke da hagi che kam interest de na gade zet kam shwe de da wajah hum ke de shi che one sided yani hukumat sara space ya da si judi gi che kam che public dealings di aga pa transparent tareeqa sara ne ki gi zaka che kala opposition po yo formal tareeqa sara haga دنو حکومت باندې پرشر بل کوي، نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دی هغه ترانسپیرنت کې دی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسم دي، ځکه چې په دومره لاند وخت کې اداري فساد نسی کنټرول دی. د روڼتیا نړیوال سازمان دوستنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28 په بیلابیل وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیل چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2000 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخوا افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په 2:30 بجو
سندری جادوګری
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیو مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو مومندو قبایلی دلی ته د مومندو د پټی باندې خلک وایي چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د مومندو ډیم جوړونکي ادارو ماشینونه او نور سامانونه ایښودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا کورونه دي، حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نخو متبادل کورونه ورکوي، نو ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونه وو، 9 کورونو پیسې اخیستي، خو دوی خودوا کورنۍ زد کوي، نه پیسې اخلي او نه کورونه خالی کوي. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
د مومند ډیم نه د اوبو په بهیر 3 کیلومتره کې آباد کلی پټي باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28 دغه ډیم ته تیریدونکي لار هم بند کړي و. هغه وخت چې د مومند ډیم د پرزمه کې د خلکو نه خستل کیدی، نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو ایښودو لپاره د پټي باندې زمکه د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضي شوی هم وو، خو اوس خلک وایي چې دوی ته پیسې هم کمی ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالی کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28 غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک پکې د جرم کولو نه وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
بجلی، اسپتال، سکول او جماعت او وادیراو د اوبو بحالی دارا تا وکي او د اسسمنت منګلا 2-7 لاکھ روپے اور کوي دا ختم منګلا د اجرات راکي اوختنی من دمرا سخت نه دي چې منګ حکومت ته د صفات مطالبي نه وري دي چې یاد د حکومت نشي کولای کنه.
او دلته به سمره کوروري پټي بانډه کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوه اتي کوروي
پټي بانډه کې د برانخلو قبيله وسيږي چې مشران وي د شپې ته کلونو راهسي دوی دلته راغلي او دا ځکه چې دلته د سواد نه د وتلي سین په غاړو دوی بانډي جوړ کړوي او مالداري وي کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخواني فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټي بانډه د مونډي نومې سیمې نه 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې وروسته خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خاوند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچو، دوی بخپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ له طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسي موږ په دې وطن باندې وړل شو دا دې زاړو شو اوس راته زیاته کې په زور پاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاته دو د یو لس کال وشو چې لا ګوري دا هغه کې یو لس کال کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم وشو پاتې ما بعد کو وخت کې دیم رالی هر څه لاله بیا دا کوستای خوتی کور موږ لري لا سات کو ته باندې بیا ورانی بچا موږ زیاته نه کو
د پولیسو ډی ایس پی تحصیل پنڈیالی علی مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شیو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په 14 ماده کې ککړ بلل شوی، خو ورته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه، نو د دې وینا و چې د یو چاکور هم نه دی اړنګ کړی شوی او دغلته ټول یو لس کورنو چې نه کورنیو ته پیسې ورکړل شوی ولې دوه کورنو ولا خپل کورنه نه خالی کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لاکھ زیات روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه فکری اور مونږ دی په وجا د کور به خالی کوي خو هغه خلک دی ولې سره مونږ ته 3 ورځې مهلت راغوښتو چې مونږ د خپل سامان بدل ته نوچت کوو او بیا به مونږ بل ځای ته بلار شو. نو 3 ورځې ټایم هغه غوښته دي، 3 ورځې پس به مونږ هغه کوو او اډمنستریشن خلکو سره افهام او تفهیم سره خبر حل کول غواړي.
د حکومت لخوا د مومندیم لپاره د خلکو نه د 3000 اکړو نه زیات ځمکه اخیستل شو او د سیمې خلکو د ځمکې د بایو د ډیم جوړونکو کمپنۍ لخوا د سهولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وې. په دغه بندو جوړونې کار د مې په 2 2019 شروع شوه او حکومت ویلیو چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیری ناور.
امریکا د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د خبریال ڈینیل پل په وجنه محکوم احمد عمر سعید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورٹ هغه پریکړې ډېر خواشینی کړې دي چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبریال ڈینیل پل تختونکي او وژونکي دي خوشی کړل شي. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمې اوریدنه کړې ده. د مقدمې او داغه د ضمانت د درخواست اوریدنه په زندان درنه وشوه خو عدالت څه پریکړه ونه کړه او د بلې اوریدنې لپاره یې د فروری 3 نیټه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربی پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو له القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. او برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برتانوي چارواکي وایي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندی او روانډا څخه پروازونه تړلي دي. د برتانیا د روغتیا چارواکي وایي چې د جنوري په 28مه په دغه هیواد کې نور 28,000 شپږ سوه او 80 کسان د کرونا وایرس ځپلي دي.
اوریدونکو خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو په یو راپور تر راغروم ورزو بلوچستان ته د عوامي نشن ګوند مشرانو ویلي چې په ملک د جمهوریت او عدم تشدد لپاره د باچا خان او خان عبدالولی خان قربانیان نه هیریدونکي دي. خو د بده مرغه د نړیوالو ته غلط تګلارې لامل نه یوازې پښتون وطن د خونړي جنگ سره مخ شوی دی، بلکې په هیواد کې نن هم پښتون قام په بیلابیلو نومو وجل شوی. په دې اړه تفصیل ایوب تنراک.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په ژو کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان د درو دیرسم تلین او د خان عبدالولي خان د پنځلسم تلین په اړه یوه جلسه وسوه. وه جلسې ته په ګڼ شمېر کې د عوامي نېشنل پارټي کارکوونکي راغلي او دوی په لاسو کې د ګوند سره بیرغونه رپول. وه جلسې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین اول چې خان عبدالغفار خان، باچا خان له لوري د پښتون قام او د بیوزله انسانانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د پلسیوي مبارزې سل کاله پوره سوي دي. باچا خان د عدم تشدد پالیسي لاندې د انګریز په ضد د برصغیر د ازادۍ جنگ پیل کړی وو چې لامل موږ او تاسو پر یو آزاد خاور ژوند کوو. می افتخار حسین پر نړیوالو ژغ وکړي چې هغه د افغانستان شخړه په اوارولو کې خپل کردار ادا کړي.
جو بایدن رالو نوې نظام او نوې یو سوچ دی. مونږ هغه ته وایو چې د افغانستان مذاکرات اخیری مرحلو کې یو مشکل دی. هغه دا چې طالبان وایي چې اشرف غنی دی حکومت پرې یو موږ له راکي او دی مونږ سره شریک شي. اشرف غنی وایي چې زما حکومت ته دی ما سره شامل شي چې یو دی. دا یو نازک مور دی چې ډېر سخت دی. په دې نازک مور مونږ جو بایدن تم وایو او بیا د پاکستان حکومت تم وایو چې په دې کې ملګرتیا وکړي چې دا مذاکرات کامیاب شي، په افغانستان کې امن راشي او چې د افغانستان امن راشي نو په پاکستان کې به امن راځي.
پر دې مهال د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیر نائب صدر امیر ایدر خان اوتی د باچا خان پر ژوند باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې سل کال وړاندې چې کله باچا خان خپله خانی او اسرتونه پرېښي او د کام په خدمت کې راوتلی وو، خو که داغه پر تعلیماتو عمل سوی وای نو نن به پښتون قام دومره د مشکلاتو سره مخ نه وای.
مونږ دهشتګرد پیدا نه یو، دا دهشتګردي مونږ خپل کور ته په خپل نه راوړي. سلویخ کال مخکې چې تاسو کوم غلط فیصله وکړي دا دهشتګردي مونږ نه راوړي، دا پښتنو نه راوړي. پښتون دهشتګرد نه دی، دا دهشتګردي پردو پښتنو پسې راوړي. بدنام پختانی
او که د بلوچو بچی روک شوی دی دا غیر لپاره به مونږ आवाज پورته کړو.
په جلسه ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه په خپل وینا کې وویل که د پاکستان سیاسي جماعتونه د پاکستان د جوړېدو وروسته هغه وخت سره یو مرسي وای لکه نن چې د پی ڈی ایم پر پلیټ فارم باندې دي نو پاکستان به نن د دومره مشکلاتو سره مخ نه وای.
کچيري پر قسم ای ترمی ورداس ولار پاتسی وای داس غشتنه مشکلات په د واتسل ورسره لکه نن چې د پی ڈی ایم په بیان کې ده چې په نتیجه کې ولی خان غدار سو په نتیجه کې نشنلیان خواص او تباسو برباد سو. زما دا ایمان دي چې زمونږ بلوڅ په دګې سومالیک وای د گوادر په مالیک وای زبنن د بجلی او د پښتونخوا د ټول وسایل مالیک وای.
و دې جلسه ته زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د اوسنی حکومت له امله په ملک کې ګرانی او بیروزګاری زیاته سوې ده. که څه هم د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د ژوب د جلسې په اړه د حکومت له لوري لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د جنوري په 8مه نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف و پارلماني غونډې ته د وینا کول پر وخت وزیر اعظم عمران خان د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد په اړه ویلي وو چې پی ډی ایم په عملي توګه ختم شوی دی. اوس په کار دی چې وزیران د خلکو و خدمت ته توجه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
ریډیو ته وګی. په کراچۍ کې د ترهګرې د دی عدالت د ودرستاني ځوان نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې پولیسو ته امر کړی چې پراتلون کې اوریدنه کې دی د ټولو گواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي. پروند نقیب الله مسید په وجنه تورن د ملیر پولیسو په خوانی افسر روانوار هم د دی اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود و. نقیب الله مسید د 2013 میلادي کال په جنوري کې د پولیسو لخوا تر گرفتاری دوه ورځې وروسته دریو نورو کسانو سره د ترهګرې په تور وجل شوی و، خو وروسته پلټون کې ډلې هغه بي ګناه وګرځوا او د وجنه لوړان دي پلان شوی. وبله په دې اړه نور حال کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي راکړي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت کې په 18 جنوري د نقیب الله مسید د وجنې د مقدمي اوریدنه وشوه. د نقیب الله په وجنه تورن د ملیر پولیسو په خوانی افسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمي پلټن کونکي پولیس افسر اس اس پی عابد قائم خاني هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود و. د نقیب الله مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 18 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیښې گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن جو ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے، آج جس میں تین گواہ جو کہ پولیس
وائی چھے دا نقیب اللہ پا قضیہ کی دری پولیس گواہان نن عدالت تا گواہ لپارا اڑان دیشو چھے پہاگی کی دوتنا عدالت کی گواہ لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑی. حکم پولیس والا چھے گواہ لنرازی نن عدالت دا ہگوی ورنٹ اوباسو. دا ہگا پولیس تی چھے منگائے پا مخا عدالت تا گواڑو خودوی نرازی. دا گا پولیس والا منگ تا یو خبر کبی او چھے عدالت تا اڑان دیشی نو بیا بلا خبر کبی. دا چا خلاف چھے نن ورنٹ وطے دے ہگا پولیس والا دی چھے منگائے عدالت تا گواڑو او دوی ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے، یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں، یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیاتکڑا چ عدالت د دریو پولیس والا سرا د وو گواہانو ناقابل ضمانت د گرفتاری ورنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیس تا ویل چ د روانی اوریدنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑان دکڑی او د مقدمے بلا اوریدنا با د فروری پ یول سم کیگی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے سوان نقیب اللہ مسعود کال 2013 د جنوری پ میاش کی د پولیس ل گرفتارول رستو د دریو کسانو سرا وجلی شوی وو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور ترهګر وجلی دي، خو بیا رستو د پولیسو پلټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللې وا. سور جوړان دي د نقیب الله مسید د دریم تلین په موقع په یو خبری غونډه کې د هغه رور علم شیر مسید او د هغه وکیلانو تور لګولې وو چې د نقیب الله په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي او 15 گواهانو خپل بیانونه واپس اغستی دي. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې راونوار او نو دری پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځنی په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس وسو مخروران دی. روانوار چې سور جوړان دی هغه د سن های کورټ تخواس کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي، خو د سن های کورټ د روانوار د خواس رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نور سره امتیازي سلوک وي. د تیر کال په 10 دسمبر برتانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سر په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار نشي کولی چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برتانیا ویلي راونوار د یو سل نوی نه په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای اوریدلی شئ. تاسو په یو بل راپورټ راګرځوم. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هدایت جاری کړي، هر څومره مقامي ژبې چې دي هغه دې باید په نصاب کې شامل کړي شي. پرون د کابینې په اجلاس کې دغه هدایتو کې دا خوونه خودل شو چې مقامي ژبې څومره دي او کله به شاملېږي، خو د بیلابیلو ژبو ویونکو لخوا دغه هدایت ورکړل شوی. نور حال شانواز ترک زیراک
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 20مه د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې په اجلاس کې پښتو، سرایکی، هنکو، ګوجری او نور هغه ژبې چې په دې صوبه کې ویل کیږي په نصاب کې د شاملولو هدایت جاری کړی دی. د ژبو شاملولو په حواله د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسور اباسین سبزی وای دا ډیر ښه ګام دی.
چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکای، ان تر دې چې ایران، په دې ټولو د ترقۍ راز صرف یو دی او هغه راز دی مورنی جب کی تعلیم. چشوق په مورنی جب کی تعلیم حاصلې نو د خپل تاریخ نم خبرېږي، د خپل مذهب نم خبرېږي، د خپل اتلانو هیروګانو نم خبرېږي، د خپل روایت او خپل قدرونو نم خبرېږي. او چې کله په پردی جب کی تعلیم حاصلې نو د خپل ټولر سره شاته پاتې کیږي او هر څه پردیس دکې.
د 2011 د فروری په 20مه په انګریزي ورسپانډ ټریبیون کې راغلی د هغه وخت وزیر تعلیم عاطف خان ویلو چې مقامی ژبې به در روان تعلیمي کال لکه 2013 د اپریل نه په نصاب او یا په سکولونو کتابونو کې شامل شي. خودغه غم یا اعلان لا هم نه دی عملی شوی. د سړی کې ژبه وینکو پوینه چې د دوی لوړاندې هم د حکومت نه گیلو چې د دوی ژبه ترقی ته هیڅ پام نه دی کړی. فزور امان د ډیرا اسماعیل خان وسیدونکو خبريال او سړی کې ژبه وینکو دی او مشال ریډیو ته وویل،
هماره علاقے کې لوګو کا همیشه سے یہ گیلا رہا ہے کہ تخت پیشور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں.
دی وای چې زمونږ د علاقې خلکو همیشه دغه گیله ده چې د پیښور سرکار دوی ته هیڅ پام نه کوي، مګر د وزیر اعلی د هدایتو سره سم به د دوی گیلو کې کمی راشي او که سره کې ژبه په نصاب کې شامل شي نو دې ژبه ته به هم ترقی ملاو شي او چې کومه ګیله له صوبې حکومت وا هغه به هم ختم شي.
تخت پیشور سے جو سرایکی کوم پرس کرتے تھے وہ بھی ختم ہوگا.
د 4 فروری کال 2011 د ډان ورسپانه دی خبر تر مخه د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قرارداد پاس کړو چې پکې غوښتل شو د پښتو او هنکو نه علاوه نور ژبې دي هم په مردم شمار او یا د سرشمیرنې په عمل کې څرګند شي. دوی ویلو نور 15 ژبې د ادرز کالم یا هغه خانه چې پکې نور لیکل شي شامل خودي خنمونې فارم کې نو لیکل شوی دی او چا چې کومه ژبه ده هغه به په دغه ادرز نومي کالم کې پخپله لیکله. د دې نه دا ثابتېږي چې لږ تر لږه 19 ژبې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ویل کیږي. خو پرون چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ژبو په حواله کوم هدایت جاری کړي د ژبو شمیرې پکې نه دی ښودلې. هنکو هم د پښتو ژبې نه پس په خیبر پختونخوا کې په دویم نمبر غټه ژبه ده او خواجه محمد اکبر زیټي د هنکو ژبې ویونکو د ترقې لپاره کار کوي. د دوی د تنظیم نوم هنکوان تحریک دی او مشال ریډیو ته وویل،
چاہے وہ پشتو ہے، چاہے وہ
سرائکی
ہے، چاہے
وہ ہندو ہے، جو بھی زبان ہو، خبر ہے نصاب کی جب شامل شی لیک لوست ورت باقاعدہ خودل پکار دی هغه کا پختو دا کا سرائکی دا او کا ہنکو دا او یا کوم بل جبا باقاعدہ د دې ژبو د پاره د لیک لوست کلاسونه او یا سبقونه دی په نصاب کې شامل شي. په کال 2012 کې د هغه وخت عوامي نېشنل ګوند حکومت د خیبر پختونخوا پروموشن اف اوریجنل لینگویجز اتارټی اکټ یا هغه قانون چې مقامی ژبو ته ترقی ورکوي هم پاس کړو. له هغه وروسته په بیلابیلو وختونو کې ویل شوی مقامی ژبې به په نصاب کې شاملول شي، خو لا هم دغه اعلانونه او یا هدایت عملي شوی نه دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی د لیتا په خیبر ضلع کې د پخوانی نظام اف سی آر د وخت جرګو قامی سرشتو په ځای اوس قامی کونسلونه جوړ شوی دی. په دې کونسلونو کې سیاسي او قامی مشران، مدني فعالان او تعلیمي یافته ځوانانو اخیستل شوی. دا چې دغه قامی کونسلونو اهداف څه دي او د تسنګ ضرورت راپیښ شو، په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ او سره تړلې سرکاري جرګې ختمې شوې، خو په نو قبایلي ضلعو کې وس کومونو په نوي انداز سره جرګې او تنظیمونه جوړ کړي. د خیبر په باډه کې په 15 مختلفو کومونو کې د قومي کونسل په نوم تنظیمونه جوړ شول. د لپاره د قوم نه کابینه ټاکل کیږي او په دې کې سیاسي ګوندونو کسان، مدني فعالان، زده کون کی قومی مشران او تعلیم یافتہ ځوانان خسته شي. د شلوبر قومی کونسل چیرمن عبدالغنی پردای مشال ریډیو ته وای چې د کونسلونو جوړول مقصد دا دی چې دی نوی ځلی نظام لاندې په کومونو کې د نن د خلکو ترمنځ لنجې هواری کړي، حکومت او لس ترمنځ د پل کردار ادا کړي او پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړي.
چې مخکې به دا مسئلې وې چې پولیټیکلی نظام به وو، مشران به وو، رو وختل جرګه به وشوه، خو اوس عدالتي او تانه کلچر او دا نظام روغلو، نو دغه سره د موږ د مشران چې کم دی، لکه چونکې یو خو یو د مشرانو تعلیم هم نه وو، نو دغه له موږ د ایجوکیټیډ د تعلیم یافته طبکار مخکې کړه او چې غوله موږ دا خبره وکړه چې موږ د کمې قومي رشتې دي چې غوله موږ یې شپږ دېرش هغه چې کم دی هر کوم په تپه باندې چې کم دی، مونږ په تپه باندې مونږ چې کم دی بارہ بارہ کسان وخت کې دي، نو د شلو بارہ کوم چې کم دی درې تپې دي، مونږ چھتیس کسان وخت کې دي چې هغه په کوم کې دیننه دي، چا په منځ کې د ځمکه تنازع وي یا نور څه داسې لانجې وي کونجې وي یا د کومونو سره کومې شګونې وي، نو هغه چې کم دی مونږ د شپږ درشل کوي.
د ملک دین خیل قومي کونسل مشر عبدالواحد پردی وایي چې په دې کونسلونو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو کسان او مدني فعالان یو بل سرکین استل او دیو بل دکار د انداز نه خبر شول چې په خی طریقے سره په منظمه توګه د کومونو ستونزې هواری کړي.
چې څومره ورکرون دي، سیاسي ورکرون دي، سوشل ورکر دي، هغه مدني فعالان چې تویایي، نو هغه ټول یو خو رابطې سره وشوي، سره پیژنګلی وسو، سره نوستای وشو، ایو بل دی نظریه سوچ فکر و د کور دی انداز نه خبر شول. و بل خبره پکې دا وشوه چې ټول دا سوچ سره شریک کړو چې لکه مونږ خو بنیادی مسله د هر سیاسي ورکر او مدني فعال چي هغه دا چې مو د الوکی او د خلکو مسالې حل شي، نو د مسالې حل کې دوی پوره منظم جهد چي دی، دا ډیر ښه عمل دی. نو په دا وجه باندې دا د مونږ خو دا ټول کونسلونه اوس مونږ منظم کوو، کوشش کوو، مونږ سره انتظام کې ودا شي یو سلوله سره به روپې کول سو انفراستراکچر دی پوره کم دی درې کول تیر شو، لکه دومره خو د اخري انسانانو دی وشته صدیو، نو دومره خو در سڅوک زیاتای مکوي، نو ټول دی موږ دی لوکي سیاسي ورکرون مجبور شول چې سره یوزو شو او موږ پخپلا د خپل الوکي غا مخرو.
د باډي مرستيال کمشنر نیک محمد بنگش وایي چې دا کونسولونه د حکومت په وینا نه دی جوړ شوی او کومونو پخپل جوړ کړي، او د دې کونسولونو جایز غوښتنه به اوري او د ستونزو د هواري لپاره به هڅه کوي.
دا قومی کونسل دا دو خپل ذاتی طور باندې خپل د قومي جوړ کړه، دا نه د حکومت په وینا جوړ دا، نه حکومت سره سره رجسټریشن شته، دو سره ملوي دل بس یت بس مو حکومت سی وی دا په مثال مشران سره ملويږي، مشرانو په لیول سره ملويږي، بس کوم مسر ریلیټډ مسالې وی یا څه خبره وی نو ته مو وس کی وی نو مو یې حل کو کوم سره نی وی نو غای لائن ورته بیر کو پته لائن باندې پته لار باندې لاړ شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې د شخړو د متبادل حل لپاره جرګو ته قانوني حیثیت ورکول په لړ کې یو قانوني مسوده منزور کړي، او که فریقین په خپل خوخه په یو بل اف آی آر نه کوي او عدالتونو ته نه ځي، نو د ای ډی آر په نوم د جرګې کونسل ته خپل مقدمه او لانجه ورکولی شي، او چې په دې ای ډی آر کې کوم مشران شامل وي او هغه پرې کومه پریکړه وکړي، نو دا به حکومت رجسٹر کوي او قانوني حیثیت به ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
او دنګو د پښتو ژبې وتلې شاعر ادیب نقاد او محقق مشتاق مجروح یوسفزی د ور پیښې ناروغۍ له کبله پرون سا ورکړه، او د خیبر پښتونخوا په معیارو کلی کې په خپل پلرني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه تفصیل سراج زهیر راکړي.
د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب نقاد او د سړنکار مشتاق مجروح یوسفزی زوی توکیر احمد مشال ریډیو ته وی پلار یې د یوې میاشتې راهیسې د پړپوسانو په ناروغۍ اخته وو، او وخت په وخت به یې سا بندی ده، او د مردان او پیښور په بیلابیلو هسپتالونو کې د درملنې لپاره داخل وو، خو د جنوري په 28مه یې سا ورکړه.
دا د توکیر احمد په خبره مشتاق مهجروخ په کال 1955 کې د مردان په معیارو کلی کې زیږیدل وو او په مردان کې یې ابتدایي او تر لسم زده کړې تر سره کړې. وروسته یې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادب کې د شپاړسم ډیګري تر لاسه کړه. د نوموړي په وینا پلار یې په بیلابیلو مجلو او ورځپاڼو کې هم کار کړی او څو کاله په باچا خان مرکز پېښور کې هم په پښتون مجله کې هم د مدیر په حیث دنده تر سره کړې او د دې سره سره یې په باچا خان هم د تحقیق کار کولو. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی د مشتاق مهجروخ د فن او زیار په حواله مشال ریډیو ته وی
او هغه چې کوم کار کړی دی په خاص کر تحقیق کې په تنقید کې او بیا یې چې د املا په ډګر باندې کوم کار کړی دا بالکل لاجواب دی. موږ د هغه نعم البدل بیخي نه لرو ځکه چې دا چې خلک په مودو مودو تیاریږي د هغې نه علاوه د ساحو لیکونکو د مرکې سرپرستي به هم کوله. په موجوده وخت کې موږ په ډېرو سیزونو کې به د هغه نه پوښتنه کوله خاص کر چې کله به د املا په حق لاسه دا چې سنجیده مسله راغله د هغه به ښاغلي حل کوله.
د چارسدي د باچا خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر شاعر او ادیب ډاکټر محیب وزیر مشال ریډیو ته وی که د پښتو په تنقید او تحقیق کې د قلندر مومن نرستو چا د ارزښت وړ کار کړی نو هغه مشتاق مجروح یوسف زیده
شاهو لیکونکو مرکه کې د قلندر مومن صاحب د مرګ نه پس د دوی چې کوم کردار وو هغه ډېر لکه فعال کردار یو هلته به ځوانان ورتلل چې پېښور د مردان د چرسبه د خوشه ځوانان به هر ګل پورې راغونډېدل تنقیدي شعور په اضافه کولو کې جوړولو کې او منظم کولو کې یې ډېر لوی کردار ادا کړی دی.
د مشتاق مجروح نه کتابونه چاپ دي چې پکې یارانه په شلتالو زرکانه دستا او ساهو پختو چې د پختو د املا په حواله سره کتاب دی او دارنګ د تاریخ جړه قلندر مومن ته تاریخ گوئی شامل دی.
ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې وردو سواد ته او دغلت د صفایي او لثردنې مهم شروع شوې ده. تفصیل راتن یاد احمد خان راک.
په سواد کې صفائی کونکي او پاکي اوبه ورکونکي ادارې ډبلیو ایس ایس سی لخوا سیدو شریف کې لس ورځنۍ د صفائی خصوصي مهم د کمشنر ملکن په لاس شروع شو. د پرانستې په موقع د سیدو شریف او مرغزار سړک صفائی وکړه شوه. په دغه مهال کمشنر ملکن ظهیر الاسلام ویل چې د صوبایي حکومت په هدایاتو ټول ملکن ډیویژن کې د صفائی خصوصي مهم چلول شي.
سزاګانې ورکې جرمانې مو لګې او خلکو کې اگای مهمه مو چلے او دا زمونږ ټولو ستاسو د میډیا فضاتت سره ټول خپل مشرانو ته کشرانو ته ځوانانو ته کمیونټیز ته ټول پښتنو ته د سوات خلکو ته خصوصا او د منګورې سیټي خلکو ته زه سپیشلی زه دا ریکوست کوم چې راځي مونږ سره مرسته وکې امداد وکې د صفائی مهم کې برخه واخله.
ولې د صفائی مهم پاړه خو کې د شګي اوسیدونکو ګیله کوي چې دغه مهم صرف د پټوګانو لپاره ده. زیاتره لارې کوسي او سړکونه ګندوي او عام خلک په خپل صفائی کوي. د کې شوکت علي نومیتن وایي
پنالو کې بوټي راخي چې په کوسو کې زمونږ ګند پروتي قسم په خدای خپل کوسي دا مونږ په خپل صفائی کوو نو کدا مو ویني او دا صفائی دا لېنی نو لکه دا خو نه منزور ده مونږ ته دو هغه کای چرته وزیر راځي خدای دې دلته کې وزیر وزیر اعلی وزیر اعظم دا خدای پاک روزا نسوات ترولی دو دا صفائی نه کوي چې دو نه بیا کم زی سړیا بیا په کال کې مت وینې نه.
بلخوا د صفائی ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی کالو سر صفائی کوي او دغه مهم صرف دې وجه شروع کوي چې عام ولس دوی سره د صفائی په کار کې مرسته وکړي.
په دې نه یونین کونسل یا 25 ان سی سی په نوې طریقه کې وته وي 25 ان سی سی دې کې به مونږ خپل کار جاری ساتو ان شاء الله. د دې نه کچرو ته کم ځای نه څنګه پاتې شي نو مونږ خار خلکو ته درخواست کو چې دې راشي او مونږ ته په ټلیفون باندې وي فیسبوک پیج باندې وي په څه طریقه ده چې څنګه موبایل نن کولاو دي چې دې مونږ ته وایي چې مونږ د صفائی په علاقه کې وکړو.
د دې ادارې وینا ده چې روزانه سب د منګوري خارنه یو سل ډیر شتنه ګند په خسلیر شټګاړو کې راټولول شي. دوی په ولس غک کړي چې د صفائی په کار کې دي سرکاري کاروندانو سره مرسته وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
ګوتاس مشال لري ته وګي اوس د دې خبرونې د رښتیا راپور تر تاسو پام راګرځوم. تیر ورځ د خوست خار په متون غونډې د تفریحي پارک جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا چې په نوي جوړونکو پارک کې د تفریح پورا اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. په خوست کې دغه پارک په اړه تفصیل نجیب الله الخلاق.
د خوست خار د متون غونډې پر پاتې ساحه د افغان ولسمشر د لارښوونې او د خلکو د غوښتنې سره سم د ځوانانو لپاره د یو تفریحي پارک د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد پارک چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به مناسب ځایونه ولري، د خلکو، سوداګرو او پانګوالو په مرسته په 1.6 جریبه ځمکه کې جوړیږي. خوست والی محمد کټوازی مشال راډیو ته وویل دا غونډې چې تر اوسه خړه او سپیره پاتې وه، بیا هم ځوانان ورته راتلل او دلته به تفریح کوله. د ده په وینا چې د خوست په پرمختیایي پلان کې هم دا ځای شنه ساحه او پارک دی.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده، دلته به یو د کرکټ میدان وي، کوچنی سټډیوم به وي پکې، او په دغه ځای کې به دغه زنګوګانې او چرخونه چې چرخ پلک ورته وایي دا به انشاءالله دې کې موږ نصبوو.
د خوست د ځوانانو لپاره د تفریحي پارک د جوړولو د پیل په مراسمو کې ګڼو خلکو، ځایي ملکي او پوځي چارواکو او سندرغاړو ګډون کړی و، او اس غلوونکو د لسګونو تماشاچیانو په مخ کې د نیزې وهلو لوبه وکړه. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي غفر خان تڼي بیا له خلکو په ځانګړي ډول شتمنو کسانو وغوښتل چې د دې تفریحي غونډې په جوړولو کې خپل اخلاص په ډاګه کړي.
امید لرو چې دغه غونډې به داسې یو تفریحي غونډې جوړوي دوی چې په افغانستان کې به نمونه وي. د ځوانانو نامو هم هیله دغه ده، دلته چې کومه ونې کومه اوبه د دې نه ګټه پورته کیږي، بالکل داسې باید فکر وکړي لکه په خپل کور کې چې کوم ونه بوټی اوبه کوي، داسې ترتیب باید وکوي، داسې تنظیم یې وکوي.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان وایي
کړی ته دا خلق غوښتل چې په داسې کې نمرې توزیع کړي او سکیجونه وخلي. خو موږ ځوانانو مدني ټولنو شورای ولایتي ډېره کلکه تقریبا د یو دوه درې کاله مبارزه دې نتیجې ته ورسېده چې تاسو عملاً دا کور وینئ چې دا په تفریحي غونډه بدله شوه.
خوست خروال روشان نوید وایي دوی د ولسمشر د دې فرمودې مطابق چې شنې ساحې باید زیات شي، د خوست د خلکو لپاره د دې تفریحي پارک په جوړولو پیل وکړ.
لکه څنګه چې جلاتما رئیس جمهور بار بار تاکید کړی ده چې باید شنې ساحې باید زیات شي، د خوست ولس وکولی شي په ډېره ښه فضا کې د خپل کارونه مختبوزی او یو ښه ښایسته تفریحي ساحه موږ ولرو چې د ملي او بین ملي نورمونو سره دا مطابقت ولري.
که څه هم د خوست ښار په ځینو ځایونو کې واړه واړه تفریح ځایونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان ورځي، خو که چیرې د چارواکو ویناو ته په کتو د خوستیو ځوانانو لپاره دا پارک جوړ شي، ممکن په دې ښار کې به یوازینی نسبتا لوی او معیاري پارک وي چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به لازمې اسانتیاوې ولري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو د لنډیز لپاره ما خپل همکار شاهین بنیلی لور.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبريال ډینیل پل په وجنا محکوم احمد عمر سید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون نوښته پر ټوټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړې ډېر خوشینه کړې چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبريال ډینیل پل تختون کې وجون کې دي خوشی کړل شي. نن په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنه کړې ده. د مقدمې او دغه د ضمانت د درخواست اورېدنه په زندان دننه وشوه، خو عدالت څه پرېکړه ونه کړه او د بلې اورېدنې لپاره د فروری 3 نیټه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربی پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په کال د 2000 په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې د سولې لوازنامه شوې ده. برتانیا نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیخ پنیغه پروازونو بندیزونه عملی کړی دي. برتانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او رواندا څخه پروازونه تړل دي. او امریکایي چارواکي وایي په پام کې دا چې د ولسمشر جو بایدن انتظامیه پخوانی سفارتکار رابرټ میلی د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکي.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بنیری او اساک مریتا اون پدې دې اجازه راکړي. پدې کتا سپاتې شو پدې سپو د امریکا غږ دی وری دی وو وری خاد آباد او بریالي اوسئ.